السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان ښځې هم وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي.
ازادي راډیو ته رسیدلو معلوماتو له مخې دا اونۍ په کابل او هرات کې لږ تر لږه 15 کسان په هدفي توګه وژل شوي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
د کندوز په قلعهزال کې یو پل خراب شوی او اتیا کلو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي.
پول خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو، 100 دقیقې خوانه ورکوو، 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ ادارات کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی او شمالي کوریا یو بالستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل په یو نوی راپور کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستې ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی ویل شوی چې له الجزیری تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپاره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیښ کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوی چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلی چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښودل شوې ده. د ملي بس تصدی وای په پلازمینه کابل کې سلا او په هرات مزار شریف جلال آباد مهترلام چاریکار او گردیز کې 2.5 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان ازادي رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیات پیسې نه دی لګول شوی، خو ټایرونه، بیټری، موبایل او ځینې پرزې چې ورته اړتیا و اخیستل شوی دي.
ملي بس لزیات توقف وروسته چې په تیر کې ډیر زیات درېدلی و، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی و. یو ځل بیا 122 بسونو فعالیت پیل وکړ.
شاغلی امان هم در ازوی چې 122 بسونه د ملي بس په خپل بودیجې ترمیم شوې دي. د شاغلی امان په وینا 621 بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېری پیسې پکار دي، خو تر اوسه یې پیسې نه دي ورته موندلې. امریکایي ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې له 3 میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له ډیرو زیات امریکایان قطر ته ولېشتول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړی او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 1900 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یو بایللې ده، خو سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی مبچو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنز د کراچۍ ښار په ملي سټیډیوم کې کیږي. په سرژنی پی اس ال کې افغان ستوري محمد نبی ساخیل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله گربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، گربز بعد اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال بعد د کوټي ګلایډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. د شلوریزو سیالیو د لړۍ یو میاشت یعنی د فبروري تر 28 پورې دوام کوي او ولوبډلې پکې لوبیږي. د پی اس ال لوبي په 2014 کې پیل شوې او په خوا په متحده عربي اماراتو کې کېدلې، خو سش کال په پاکستان کې دننه پلان شوې دي. شمالی کوریا دو مشکوک بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې لدی سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت از بویل شپږو ته ورسید. د جنوبی کوریا پاوس پرون چهارشنبه د لنډ واټن توغندی وباله چې په خبرې تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدل لري. او د امریکا ساحلی ګاردوای د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسان مړ شوي بي. ساحلی ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي بیړۍ یو کس چې د ډوبې شوي کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی ومونده. ژغورل شوی کس وایي چې په بیړۍ کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
خبرونه مو اوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو بریتانی او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري میاشتې په 26 نیټه خپره شوې، پکې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه‌یي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشری حقونو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي، خپل سره نیونې چې د ښځو د حقونو د فعالانو وروستي نیول کېدل هم پکې شامل دي، په زور لا درکه کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو لمخې وزن او شکنجه او د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې، کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل شي. د دې خبر پاڼې خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایتالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره یې لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بیلابیلو ټکو ته اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د ازادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستاسو ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراعات کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبري په لاس ونیسي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان د خلکو د پیژندګلوي او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیر اړینه ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب ویاندویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په درویشتمه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا
په هرات ولایت کې یو شمېر میرمنې ادعا کوي چې په ښار کې له شرعي محرم پرته د ګرځېدو پر مهال ترې طالب وسله وال پښتنې ګرویګنې کوي. دوی وایي دغلته طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هېڅ میرمنه دې له شرعي محرم پرته خپلو ټکسیو ته نه پورته کوي. اخوا په بادغیس کې هم یو شمېر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبانو ورته د کار په ساحه کې بورقه او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې بیا اتاوی کیلومتر کم واټن کې په هیڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دی. جزئیات په دغه ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې ښځې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګ راتک په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چارې اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړې دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکوونکي د لکوره تر کار ځای پورې دریو ښاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چک پوینټونو اندېښنه لري.
یک شوک بود. دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله لکوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. د بعد مرغه په داسې حال کې چې موږ په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تبعیض آمیز حکومتونه حاکم دي.
پر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې په تیرو دوه اونۍ کې لمرمنو سره د طالبانو د چلند بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي چې ډیر هغه په خاري ټیکسو کې لمرمنو سره د شرعي محرم مسله وه. پروانه بل هغه مرمن ده چې د طالبانو لولوري په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټیکسي کوزه شوې او بل اخره پیاده کور ته تللې ده. هغه پروانی ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې میرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه میرمنې وي. له دې پرته هیڅ یوه میرمنې ته له محرم پرته اجازه نسته او که امارت متوجه سي سخت سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې میرمنې د اتاویا کیلومتر څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري، خدا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس بیا هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د برقې یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاري ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، طالبان ورته په کاري ساحه کې د برقې یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید په محرم شرعي به دفتر بیایان،
برقع واغوندئ او دفتر ته راسئ، او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همداراز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي، او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي، او هغه میرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کېږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بره کې که څوک شکایت لري د تخدیق کس په نخ کې پلاني کس راته ویل دي یا پلاني ځای کې راته ویل دي، د منوارو ریاست دی ورشي کمیونټي ځواکونه کې کار څوکي زموږ ریاست واه کس راکښ کړي، ته خدا کاملاً به اساس دې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بی اعلامي پترس کې ټولو خارجي ټیکسي او چلوونکو ته سپارښتنه کړې و چې میرمنې دې له 45 کیلومتره لري پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د بشری حقوقو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونو په یو ګډ راپور کې وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د همجنسپالو ژوند او امنیت تر ګواښ لاندې دی. دغه دوو سازمانونو په خپل 3 مخیز راپور کې چې نوی خپور کړی ویلي، که څه هم په افغانستان کې همجنسپالان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له تاوتریخوالي او خطر سره مخ خو، اوس مهال دا وضعیت نور هم ترینګلی شوی. اخوا د طالبانو حکومت وایي همجنسپالنه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی او دوی به د دې ډول خلکو مخه نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د یو هم جنس باز په توګه د خپلو تجربو په اړه غږیږي. د افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیضی چې اوس جرمني کې اوسیږي وایي، هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ و. نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوتې جنسي لیوالتیا او دا چې خوښېدلې د ښځو په څیر سینګار وکړي او لباس واغوندي تر ګواښ او توهین لاندې و.
چون ما زه د خلکو په څیر نه وم، توپیر مې لاره، غوښتل مې کوین واوسم او ښځینه جامې واغوندم، غوښتل مې سینګار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره، ښوونځي کې به شکنجه کېدم او ښکنځلې به راته کېدې، وهل کېدم به، له ما څخه بل لرې تلل او ګواښونه به راته کول، ښوونځي کې به زما خوراک چورکاوه او کتابونه به راڅخه پټول، ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مار نه وم او مهربان وم.
چه مهربان بودم. نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو 3 مخیز راپور کې په افغانستان کې د همجنسپازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له 6 همجنسپازانو، 2 او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوومبر او ډسمبر میاشتو کې مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. د راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي، د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمیر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده، د دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکاره عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل،
موږ له هغو همجنسپازانو سره چې د ډلهییز جنسي تیري او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړې. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو همجنسپازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته،
د افغانستان په ډیرو ګاونډیانو کې هم همجنسبازی جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویرونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اګست د 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقونو په بیلابیلو برخو ورانوونکی اغیز کړی دی. همجنس بازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډیر اغیزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د همجنس بازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له همجنس بازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیری اداره دوی خو زیاتوي، همجنس بازی په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد وایي همجنس بازی د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به یې ونیول شي.
د احکامو سره سم همجنس ګرایي چې دغه جرم ده، نو بنا ان داسې کارو ته په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او د اسلامي ارزښتونو خلاف.
د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو په راپور کې راغلي همجنس بازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکې دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا له امله له ډیرو ګواښونو له دې ډلې جنسي ځورونې په زور د ودونو د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي له ښوونځیو د شړل کېدو باج اخیستنې او له کوره د ویستو پیښې تجربه کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو یې همجنس بازی جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکی و چې همجنس بازی جنایي جرم تفسیر کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د همجنس بازانو د حقونو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي څو همجنس بازان وشي کولای بېل کومه ګواښه بشري مرستو او ترخواي د پناه اخیستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتی ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې. خو اوس چې امنیت نسبتا ښه شوی، آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چاړي نه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري که څنګه؟ د دې پوښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په تړاو تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نل لیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان د سي خامخا به شروع شي او داسې سروې څوک شروع کیږي دقیقې نیټه یې تر اوسه نه ده مشخصې، خو قرارداد امضا سره وروسته به انشاءالله ټول جزئیات مو ښودل سي او وخت به انشاءالله مشخص
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځې شمیرل کېدي. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د ګازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږ ویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوې وه چې د دې طرحې رغنیزې چارې د یوه امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل په اړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته، یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمېنه اشخآباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړه شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متر مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی چې 1814 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټي په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاحکار عبدالقدیر مدفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساخت ساز یا د پایپ لاین انتقال یا همداشان د پایپ لاین د امنیت یا د همداشان د پایپ لاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لویو وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یوه بله مهمه ننګونه ده چې له پایله یې د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړی. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه د ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي هغه بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې دی چې دغسې پروژې پلی شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
وربشو کندوز ته د قلایزال اوسیدونکي وایي د عمومي پله خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو، 100 دقیقې خوانه ورکوو، 200 روپۍ هلته را ناخلي. نو پل مو خراب دی، کله اوبه چې زیاد شي په هغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاستري څو موټره موږ د لاسه په فروش کړ راسي ورکړي دي. په کال کې 1-2 موټر تلفات ورکوو.
دوی زیاتوي د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن ګل حسین وایي خبرو لمخه د قلایزال پل د پخوانی نظام لوري په 2010 کال کې د 160 متر پوګدواله د څه باندې $1 میلیون په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اختیپې سره نښلوله. خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولوزول شو او اوس پر ملامات په سیند کې پروت دی. د یادې شوې ولسوالۍ د اختپې بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما نه خراب است دی ورکړي د قیمت هېر میشم وخت ما د مریض
ټول خراب دی له امله یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نسو رسولی که د شپې لخوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیند یې پورې باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلعهزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي
د قلعهزال یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي
څو کاله کېږي پل مو خراب دی دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره یې جنازه یا مریض را سره یې زیات وخت موږ ورته منتظریږو خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سترله او سمه لاره مو وځي کیرې یا جغل یو خو مسه د اوس موږ جغل نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره دا ده پکې
خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلعهزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې ورزو لاندې خبرونه له عصمت ساروان او تر هغه وروسته په دویمه نیمایي کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو تر هغه مخکې بیا د سپورت نړۍ خبرونه مې راوي
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت نن پر خپله ټویټر پاڼه کښلې ده د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هونډفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نه شي انتقالولی امریکایی NBC تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له 2 میاشتې ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له 150 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې بیرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمېر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسېد د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلیو خلکو پرون چهارشنبې په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایت کېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ او د ایران پولیس وایي 10 تنه یې په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې
د افغانستان د کرکټ لنو نس کرونو کم عمره لوبډله نن د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې له سریلانکا سره مخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د غلوبه د کربین په انټیکوا کې د کابل په وخت نن ماخام په 5:30 بجو پیلېږي د کاغلی هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ لوبډله یادې لوبي ته پوره چمتووالی لري افغان لوبډله تر دې دمه د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام کې د ګروپي دورې دوه ټیمونه پاوی نوګینی او زمبابوې ته ماتې ورکړې خو پر پاکستان یې بایللې نننۍ لوبه د کوارټر فائنل یا یو څلورم وروستي دور له سیالیو ده چې ګټونکی نیمایي پایلوبې ته وځي افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمني کې له خپل پخواني فوټبال کلب سره یوځای شو مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره یوځای شو په 2014 کال کې جرمني ته کډوال شو او هلته یې د جرمني د فوټبال لیګونو په 4 مطرحو کلبونو کې د فوټبال ډګر په بېلابېلو موقعیتونو کې لوبې وکړې حدید په وروستیو کلونو کې د التونا 93 په نوم له فوټبال کلب سره تر خدای پاماني وروسته د افغانستان ملي ټیم لپاره په 2 کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبه وکړه د فوټبال دغه وتلې سیری په لومړیو کې د فوټبال ډګر په یرغلي زلیکه کې لوبه کوله خو د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو په محل د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په ترکیب کې بیا دفاعي کرښې ته ورستون شو حدید په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جرمني التونا 93 کلب سره یوځای شوی دی نن د پاکستان د کرکټ غوره لیګ پیلېږي په دغه لیګ کې د پاکستان شپږ کورنۍ لوبډلې کویټا ګلادیټرز پېښور زلمیان ملتان سلطانز لاهور قلندرز کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ په خپلو کې لوبې کوي
په دغه لیک کې د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ افغان لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز لوبیږي. راشد خان په دغه لیک کې د لاهور په ټیم کې دی. د یاد لیک لومړی لوبه نن د کراچۍ کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ کیږي او محمد نبی به د کراچۍ کینګز په ټیم کې ولوبیږي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شزي خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او هم درز له دوی پښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپلې دندې له لاسه ورکړې او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د ښځو تجارتونه او سوداګري هم اغېزمنې شوې. نن د ښځو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغیر کړی دی. په دې خپرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریاله نگینه حفیظي خبرې کوي. د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسو، مننه. زه خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسې ته او تاسې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلی رنځېدلی ولس ته او ملالۍ جان دې ته خپل سلامونه او احترامات نیکی هیلې وړاندې کوم.
تاسې په پوهنتون کې د استادې په توګه باندې دنده ترسره کړې ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوئ که څنګه؟
نه، اوس دا وظیفه نه اجرا کوم. تاسو ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دوی تر شپږم صنف پورې شاګردانو ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرته دی؟ د پوهنتون درس یې زه چیرې ولاړ سم؟ څه وکړم؟ چا ته درس ورکړم؟ او داسې دی چې اوس فرزان هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخې لري، د خپل د موخو د رسېدلو دپاره تحصیل کوي، ورسره له تحصیل بیا خپل موخې ته چې ورسېدل هم بیا موخې لري چې کار کوي. یا یو خوا یې اقتصادي ده او بل چې د اجتماع دپاره خدمت ده. نو دوی خو اوس دا نه غواړي، حتی ښځې جلسو ته نه غواړي. نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه دی ګرد ښځې د خپل هدف او موخې سره یعنی ګور ته نه نیستی چې ډېر درد راځي، زړه مې درد کوي. نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دې اجازه راکړي موږ پوهنتون ته ورسو خپل دندو ته ادامه ورکړو.
اصولي صاحب، که د هغې ورځې کیسه تاسو موږ ته وکړئ چې تاسو غوښتل خپل کار ته لاړ شئ او بیا تاسو خبر شواست چې نور کار نسته او باید کور ته بېرته ستانه
شئ. اول ورځ چې زه ولاړم، رښتیا یو ډېر اوږد کمیس حجاب مې جوړ کړی و، هغه مې واغوستی، تور پوړنی مې پر سر کړې، یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدې. دروازې ته چې ولاړم، دوه نفر ټوپکوال ولاړ وو او ما ته یې وکتل، ول ته د دې لاسونه وګوره. بلې زه ورکړې، ول یا سره یې مه وه، دا لاسونه له خیره د ټوپک په زور به بیا ور ورته یوازې لږ، یعنی دا شرافت منل یوازې. بیا دا خبره ما د پوهنتون رئیس سره مې شریکه کړه، داسې مسایل وسو. نو بیا هلته نو واقعا زه ډېر بېرېدلی وم، بېرېدلی په دې وم، په دې نه وم بېرېدلی. مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وي؟ نو د حتما پوهنتون تړل کېږي. هغه وخت هم هغه وت خو د دې راتګ و پوهنتونونه نه و، نو مال د ابد دپاره تړل کېږي او زموږ سره به دا څنګه رویه کېږي؟ په دې بېرېدلی وم، په د مرګ نه وم بېرېدلی. د دې څه بېرېدلی چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي؟ د دې څه واقعا بېرېدلی وم هلته. نو ډېر نا امیده سوم، هېڅ په ځان نه پوهېدم. ولاړم، مرزیلي مې امضا کوي، دغه ځای بېرته راغلم کور ته. بانوالانو د دې توان مې نه درلوده چې ولاړ سم. دا بیا شرافت مندانه درته وایم، د دې په خاطر نه چې زه د خپل مرګ بېرېدلی یم. انسان باید د هر نوع مشکلات سره مجادله وکړي. بېرېدلی د دې وم چې زما د لس او زما د خلکو سرنوش به نو څنګه بیا چا وم مغوښتلم بیا هم ورغلم.
استاد اصولي، که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو څو کاله د استادې په توګه باندې وظیفه کړې ده؟
د اووه کاله. اووه کاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه. څلور کاله د بله مهرباني.
آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان و؟ محصلین آیا هغه هغومره نسبي زده کړې ورته رسېدلې چې دوی باید کړي وای؟ که څنګه هغه مهال هم ښه وضعیت نه و؟
وضعیت سم نه و داخلی مناقشات خارج ده جنگونه و ده گرده ده یو ښه تعلیمی فضا چې موږ اوسو کولی چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعه ته تقدیم کو. دا نه و خو په نسبي توګه تر اوس چې مقایسه کې ډېر ښه و، تر اوسنی ډېر ښه و، ډېر شیان محصلینو تقریبي تو محصلینو زده کول. هغه وخت موږ خوشحاله و، موږ خدای مهربان دی چې دا جنګ و دا شل دېرش کلن جنګ یا څلوېښت کلن جنګ له منځه ولاړ سي او موږ اوسو کولی چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسو. نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی.
اصولی صاحب، تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره یو غونډه وه، په هغه کې افغان ښځو هم خبرې وکړې په دې کنفرانس کې. تاسو د دغه خبرو څخه چې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبرې وکړي، خپل اندېښنه ورسوي یا خپلې غوښتنې مطرح کړي، دغه ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا دا یو ښه اقدام دی که څنګه؟
او بله، دا څه ولې ښه معلوم دال چې ښه اقدام دی. باید زموږ قهرمان ښځې، البته ګرده نه، قهرمان ښځې باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي. او دا هم ښه دی، لیکن داسې دی چې ای کاش چې دغه خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي. خبره پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري، هم د ښو خبرو سره نتیجه اخلي، هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالم وي. اما دا ظرفیت تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم د طالبانو پر رهبری، د رهبری شته خو هېڅ حساب نه کوو، په رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د ښځې خبرې پر دوی باندې تاثیر وخت وبخښې زه ډېر خبرې کوم. وخت چې د اسلام څوارلس سوه کاله د اسلام دین د ښځو ته خپل حقوق ورکړی ده، دوی ځانونه د اسلام مدافع ګڼي او هغه د احترام نه دی قایل. نو چیرې چې دا ښځې چې خبرې وکړي د دوی ښځو ته احترام ولري او د دوی پر دوی باندې تاثیر وکړي. د اسلام دین ورته ویلي دي چې ښځې خپل حقوق لري، بیان حقوق، د کار حقوق، تعلیم حقوق، د یعنی هغه حقوق چې ښځې په یو جا د کار حقوق په جامعه کې لري څوارلس سوه کاله مخکې اسلام ورکړه، هغه ته احترام نه لري. نو اوس به څه احترام یا وبخښې په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی؟ ویلی ده ایجاب اسلامي. ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلودی، احترام لرو، هیڅ کوم مشکل لرو، ایجاب کوو. ایجاب د مخ، لاس او پښې مو معلوم سي، خپل تحصیل ته ځو، د ژوند په هر برخه کې سهم اخلي، څوک اجازه نه لري. نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري، د ښځو خبرو ته څه احترام لري؟
اما په کابل کې هم دغه ښځو ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپل اندېښنه شریکه کړي. دا په څه معنا ده؟
دا په دې معنا ده تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی. نو خو سیاست دغسې دی، دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه دی ښځو د ښځو خبرې موږ اورو. او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي. دا خو معلومداره خبره ده چې دوی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو دپاره دا کارونه کوي. دا کاشکې داسې وای چې دوی واقعي مسلمانان وای او دوی ته د خپلو خویندو د خپلو اولادو په صفت دوی پېژندلی وه، د اسلام دین یې پېژندلی وه او دوی ته یې اجازه ورکړي دا خبرې وکړي. دا خبرې پر دوی باندې دوی غوښتنې یې منلی وای او هغه یې پلی کړی و په افغانستان کې. دا خو ماس یو نمایشي کار دی، د خو ته هر څوک په یو کوچنی امن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل فرض علم دا شیان موږ ورنسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان یعنی د ذهني له نګاسه د علمي له نګاسه موږ وړاندې کړو. نو بیا داسې هم نه دی، په دې سوي هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي، په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي.
وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ګڼو ښځو لکه تاس په خپله د هغه یوه بیلګه یاست چې خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. دا د کورنیو پر اقتصاد باندې څومره بد اغیزه ده؟
خو موږ هم د مشتاسو ته هغه معلومه ده چې په دا شل کال کې موږ له اشتیار ښځې ډېر لاسته راوړنې را درلودې، اقتصادي برخه کې، فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په هر برخه کې ښځو خپل لاسته راوړنې درلودې. نو اوس خو دغه د بدبختانه بیا د اسلام دین ته راګرځو. ګوره، یو ښځه چې فرزن په مشروع لاره، په یو صحیح لاره خپل د کور نفقه، د خپل ځان نفقه حق پوره کوي هغه څه ده او یا دا چې هیڅوک نسی کولای چې خپل نفس خپل نس اوږه پرېږدي، توان یې نه لري، نو مجبور ده چې د یو غیر مشروع له لارې خپل نس مور کړي او خپل اقتصاد پوره کړي. دا زموږ جهل، نادانی، نافهمي دی چې طالبان په دې باندې نه پوهېږي. دا خو خیر دی چې یو لاس یې معلوم سو، یو مخ یې معلوم سو، یو پښه یې معلوم سو، د جا په مقابل خو موږ کوم هغه نه لرو. اجازه ورکوي چې ښځې کار وکړي، په هر رشته کې چې کار کوي، په هر مقام چې کار کوي، خپل ژوند سمبال کی. ما خو ښځې لاسته راوړنې درلودې او په هره برخه کې، نو یو ښځه ښه دا دی چې خپل ژوند تعمیل کړي، د علم د هغه کې تعین کړي ښه ده که نه. اوس نو خو ولاړه هېڅ شی نه لري ښځې، ګرده په مشکلات، اقتصادي مشکلات، رواني مشکلات، په هر نو مشکلات چې تاسو ووایست ښځې که باسواده که بېسواده په دې مبتلا دي.
اوس مهال خبریاله نگینه حفیظي هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. حفیظي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته. میرمن بشیر، ډېره خوشحاله یم چې په نننۍ خپرونه کې مو زه هم میلمنه یم. مننه.
سلامت اوسې نگینه جانې. که تاسې په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې آیا تاسې اوس هم د خبریالۍ په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر. د تاسې د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت میرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې یې له لاسه ورکړي د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همداراز خبریالانې هم ډېر کمې خبریالانې دي چې فعالیت کوي، او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاده او په ډېر ډاډمن زړه څنګه چې پخوا به دوی کار کوه هسې کار نشي کولی. او ما هم ونه شو کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشیل میډیا کې، ومې نه شوی کولی چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت په هکله مو وویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده. خب مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده، او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي، داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه، او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار بخښنه سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره سوي، وزګاره دي، په کور کې دي، او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
آیا تاسې هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړ سي، او څه ډول تاسو ته وویل سول چې نور کار ته مه راځه او دغه دنده نور ستاسو لپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، ورغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر ته، او مستقیما موږ ته یې ونه ویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنه کړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ و، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله دا چې په لاره کې چې تلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خواته ځو، کارت به یې ښودل، یا مثلا ممانعت به یې کوه چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله، او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو، هلته لاړ شو میل سټاف ته به یا دا کوم خبریالان چې نارینه او دوی ته به اجازه ورکول چې هلته دننه لاړ سي پروګرام ته، خو تالار ته به ښځو ته اجازه نه ورکوله چې لاړ سي، موږ به د دروازو تر شا پاتې کېدو. نو د دغه ډېر زړه مې له دغه وضعیت نه، او په دغسې شرایطو کې رسنۍ سره کار کول زړه مې بېخي سوړ سه، او ومې نه غوښتل چې نوره دومره سره له دې چې زه له دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم هم چې لرې سم، مګر په دې شرایطو کې اصلا یعنی په او دا چې ته ډېر وشي کولی یو څه لیدونکي ته اورېدونکي ته وړاندې کې هماغه شوق او مهارت له چانه بېخي ځي، همیشه استرس، تشویش او خراب فکر. نو د دې لامل کې وګرځېد چې زه ونه غواړم فعلا له یو خصوصي سړی سره خپل کار ته دوام ورکړم، او خپل دندې نه سره داسې کوم رسمي وظیفه نه لرم، ولې غواړم په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړم، غږ پورته کړم او د خبریالانو لپاره موږ تسلیم نه شو دې وضعیت ته. شاید دغه ګوښه کېدل د ما یا له دې چې ما رسمي وظیفه له رسمي وظیفې نه زه لرې سم، فقط دلیل همدا ده چې زه غواړم یو څو وخت حداقل تر څو چې موږ خپل حقونو ته رسیږو غږ پورته کړو او اسې وظیفه ونه لرو. ځکه چې تاسو هم بهتره معلومه ده کله چې په یو رسمي وظیفه کې اوسئ نو بیا په داسې یو شرایطو کې چې بیان ازادي له منځه ځي یا تر پښو لاندې کېږي بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړي. ما وغوښتل چې ازاده اوسم، غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې.
نگینه جانی، تاس در جخ پورتکولو خبر وکړه، آیا تاسی پا ورستیو اعتراضونو که هم پا ورستیو لاریونو که هم گردون کرده تی؟
د ورسته لاریونو لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم، لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار، ولې ما خپله شخصا حضور یعنی زه حضور مې نه درلود، ګډون مې نه و کړی، ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي، یو ټیم دي او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کیږي او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعض مسایلو کې. او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا آزادۍ راډیو یو معتبر راډیو داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم، په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی او واقعا مشکل ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي اتخذې له خپل کوره باسي او په داسې بېعزتي چلند چې کوي نو طبعا هر څوک یو حراس لري او دار لري په خپل زړه کې. مګر بیا هم اعتراضونو کې مې که ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې لکه یو آزاده خبریاله غوندې غواړم چې غږ مې ورسوم.
او نګینه جانې، ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه، په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللي وه، په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي، آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې شروع ته وخت ورکول سو؟
زه ډېر افتخار کوم او واقعا خوشاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي. د دې په اړه چې دوی مخکې له دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو، خبرو مو وکړې چې باید څه ووسي څه ووسي، حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه څه رقم باید استازیتوب وکړي. دلته چې د ښځو غږ حداقل همداسې یو افغانه ښځه په داسې شرایطو کې یو له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له هغه استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی، دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي. تاسو هم ولیدل چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تره د هدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نیولې دغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو یو بیا هم سوء تفاهم و یا داسې هسې خبرې. خو هغه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسیږي.
او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو دغو غونډو کې نه، په خارج کې نه، بلکې په افغانستان کې دننه هم شوځو ته غوږ ونیسي او د دوی سره اکشینی او د دوی سره مخامخ غونډې جوړې کړي چې د دوی خبرې واوري او د دوی غوښتنو ته غوږ ونیسي چې د ښځې څه وایي، ولې راوځي او اره ورځ و لارو کوڅو ته؟
من بشر سال په سالو که زه په همدې نظر یم او زموږ د اکثریت ښځو یا خبریالانو غوښتنه هم همدا ده چې دوی کښېني له ښځو نه واوري، یعنې ولې باید اوسلو یا هم بل هېواد داسې شرایط یا زمینه برابره کړي چې ښځې همدا افغانان ښځې که نارینه دي یو له بل سره کښېني او خبرې وکړي، ولې دغه زمینه دلته په افغانستان کې دننه نه برابرېږي، ولې دوی له ښځو سره نه غږېږي، ولې د ښځو حقونو ته دوی توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي، سیدګی نه کوي چې حداقل د افغان ښځو غوښتنې څه شي دي؟ ډېر څه خو نه دي غوښتي، یا هغه خپل انساني مدني حقونه غوښتي دوی، د تعلیم، د کار کولو، د سیاست نه سي دوی اوسې کولای په آزاده توګه لکه پخوا کار ته لاړ شي. فقط دغه موضوع ده، نو دوی حداقل دغه زمينه باید دلته په افغانستان کې هم برابره کړي تر څو چې موږ له نږدې له دوی سره وغږېږو او خپل هم غوښتنې له دوی نه ولرو.
او آیا تاسو یا تاسو نور همکاران یا هغه شد چې تاسو سره په تماس کې است هغه هڅه کړې ده چې له طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښینی
په وار ورسره موږ غوښتنه کړې او له هغوی سره د موږ کومه استازیتي یا پراس کې چې د هغوی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي خو دغه زمینه هېڅکله هم نه ده برابره شوې او دغه وخت یې نه ده ورکړی نو د خبرې ته هم توجه نه ده سوی چې باید له موږ سره خبرې وکړي او د موږ غږ واوري دوی هېڅکله داسې یو کار نه ده سوی سره له دې چې موږ په وار خپل پیغام دوی ته رسولی خو د دوی لخوا کوم مثبت ځواب موږ نه ده ترلاسه کړی
مننه نگینه جانې زبر ته تاسو ترازم لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زب له استاد اصولي څخه پښتنه وکم اصولي سپ تاسو واوریدل چې طالبانو ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه
بله و د دوه میاشتو معاشونه راکړل سوی نور نه نیمای هغه نیمای
بله د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاسو په وینا چې معاش یې د دوه میاشتو ورکول سوی دی خو هغه هم نیمای چې دا بیرته داسې کېږي لکه د یوې میاشتې معاش چې وي
بله ډېراله
بله نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغوی غواړي چې کار ته ولاړ سي
یا نو دوی کار ته اجازه نه ورکوي نو موږ به چیرې ورته ووایو چې موږ ته معاشونه راغوا ته ګر سره په کور کې کښېنه د کوره مه ووځه چې ایجاب مراد کوه او ښځې باید داخنلي باید په کور کښېنه د باندې ونه وځي نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو
شه استاد تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه ده تاسو ته وایم دا خو واقعاً یو غیر انساني چلند دی نو د یو ښځې سره چې میړه هر ورځ لاړ سي پوهنتون ته او بیرته راسه دا میړه دوم څه وکړي دا څنګه دود معاینه کار وکړي که میړه کار وکړي کوم یوه کار وکړي او دا فرزند میړه مریض دی په شفاخانه کې دا 15 ورځې د ښځې باید په کور کې کښېني محرم نه لري چې ورسره ولاړ سي دا غیر عقلانه یو کار دی دی و دغه خبرې ته طالبان پام وکړي چې قرآن ویلی ده په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړې ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم ځینې استفاده کړې وای حضرت بي بي خدیجه چې سفر ته تللې د هغه سره څوک محرم وروسته یې حضرت محمد محرم سو زه نه پوهېږم چې دی ارمان می په دغه کلمه ده چې دی پر ځان طالب ایشی ده دی باید طالب الجهل نوم پر ځان باندې کښېږدي نه طالب العلم نو دی دغه خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه ښځه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړي دی سره محرم څوک وو محرم څوک چې دی ودا محرم ایسره او بدبختانه دی په جزوي کارونه اخته دی د ایجاب د مملکت شزی پر کور کښېنول د مملکت ورانول شاګردان پر کور کښېنول د مملکت ورانول او د دوی باداران د دوی د رزق او روزي په ټولول اخته دي ډالر ټولې په لمنو او دوی په دغه کارو اخته دي خدای تعالی ویلی چې تاسو عقل لري خپل ژوند د خپل حق په واسطه سمبال کړئ
اصولي صرف تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې پیغور او د شرم شوت ته د دوی د کنټرول په خاطر باندې څومره لوی د وسیلې په توګه باندې ورڅخه کار اخیستل کیږي
اول که تاسو په اجازه د عزیز صاحب خبرو ته په احترام هغه ډېر ښه خبرې وکړې د هغو په تایید یوه برخه دی تشریح کړه که ستاسو اجازه یوه برخه یې زم تشریح کړم چې دا ولې داسې دی اوس تاسو پوهېږو چې د دغه ګردو بدبختیو عامل زموږ جهل او نادانی او بېسوادي دی چې موږ خلک هغه خلک چې پس پاتې دي عقب مانده خلک دي او تحصیل نه لري په دې باندې شرمېږي چې خانمه یې باسواد سواد دي شزي باید سواد زده نکري شزي باید په کور کښيني شم مثال د دې فرزند هغه کسان چې تعلیم یافته دي علمیت لري دانش لري هغه افتخار کوي چې ماینه یو انجینر ده افتخار کوي چې ماینه یو ډاکټر ده او یا استاد ده افتخار کوي خوشحال دي مور می یا ما با سواد خانم کړه وظیفه لري افتخار وباندې کوي دا اصلي عامل جهل او نادانی دی چې دی د علم او معرفت په قدر نه پوهیږي نی دی الدلی چې یو با سواد ښځه په کور کې د خپل میړه د خپل چاپیریال او کورنۍ سره څنګه روابط لري او یو بې سواد ښځه چې سترګې لاندې دي یو لانده کاڼه ګونګه ښځه د خپل چاپیریال سره څنګه ژوند کوي دا دې ته نه ده معلومه نی دی الدلی علمیت نه لري نو ځکه دغه دی دا شرم ګني او اور ګني اوس یو ښځه چې عالمه یې د خپل اولاد سره د خپل میړه سره د خپل کورنۍ سره ډېر عالمانه چلند کوي یوازې پاتې سه د کور کار د کور کار یو ډېر جزوي مسله ده میړه ماینه اولادونه سهم پکښې اخلي په یوه دقه کې ګرد کارونه حل کېږي ګرد ځي وظیفو ته ماښام رالیږي په ډېر صمیمي فضا په خوشحالۍ په خندا خپل کارونه انجاموي کښېني خپله ډوډۍ خوري دا یو اړخ او راځو ستاسې بل سوال ته چې واقعا دا مسایل خو ستاس موږ په جامعه کې چې دا پیغورونه ورکول کېږي نو خو دا د دې عامل هم بې سوادي ده د دې عامل هم جهالت او نادانی ده که دا عالم انسان د خپل علمیت او خپل دانش په واسطه چې موږ وایو چې علم مشعل دی لاره روښانه کوي او هغه انسانان ورپسې عالمانه حرکت کوي
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي واوریدل د دې خبرونې وخت نور پاتې رسیږي بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.